द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرانوریدونکو کتونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده خبرونه وړاندې کوونکی زیم سمینا احسن
او زه نصر کاکا
نن د نهه ورځ دا ګرانوریدونکو 2018 کال او د اپریل د میاشتې 15 منیټه د پاکستان کې شوې دي د ماسخوتن لس افغانستان کې دي نهنی می او واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه شوې ده د ډیو ریډیو او ټلویزیون په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو ته په یو شمیر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوو خو لاول غوښ شي چې د نن د ورځې مهمه موضوعات څه دي
په پاکستان کې چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بارانونو او سیلابونو له امله تر 200 زیات خلک مړه شوي دي زیات تاوانونه په خیبر پښتونخوا کې اوښتي
په دې حق له هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو چې د پاناما یو قانوني کمپنۍ موزاک فونسیکا له خوا د نړۍ د مشرانو خفیه جایدادونو په حق لا تفصیلات رامخته کېدونه پس د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف قامت وینا کې ویلي دي چې ډیر زر به حقایق معلومولو دپاره یو عدالتي کمیشن جوړوي یا د دې د وزیر اعظم نواز شریف د خاندان د خفیه جایدادونو په حق له هم په دې دستاویزاتو کې تفصیلات دي
او په یونان کې د پاکستان سفیر وایي ترکی ته لیږل شوي زیاتره له قانونه کډوال د پنجاب اوسیدونکي دي او تر 400 پورې د نورو غیر قانوني کډوالو شناخت شوی دی
دا او د دې نه علاوه نور مهمه موضوعات په هم په خبرونه کې شاملې موږ سره اوسئ ګران اوریدونکو او کتونکو لاول تاسو ته تفصیل وړاندې کوو په خیبر پښتونخوا کې او بیا په ټول پاکستان کې چې د تیرې میاشتې راهیسې کم بارانونو سلسله شروع شوې ده د دې بارانونو د لاسه که یو طرف ته د خلکو جایدادونو ته کورونو ته زیان رسیدلی دی نو بل طرف ته د ډیرو خلکو ژوندونه هم په دې کې ضایع شوي دي د نن چې د پاکستان د قدرتي آفتونو په موقع د انتظام ادارې کم تفصیلات خپاره کړي دي کم تازه صورت حال یې خلکو ته وړاندې کړی دی نو د هغې تر مخه قریبا 200 پورې په ټول پاکستان کې د بارانونو د لاسه خلک مړه شوي دي خیبر پښتونخوا کې څه صورت حال دی په قبایلي علاقو کې څومره زیانونه خلکو ته اوړېدلي دي په دې ټولو به تفصیل اخلو د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان نه موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې په خپرونه کې شامل شوی دی په خیر راغلی احسان محمد خان احسان محمد خان تازه تفصیلات څه دي د بارانونو د لاسه څومره زیانونه شوي دي وسه پورې
دا چې دغه خو څنګه چې تاسو وړاندې هم درنو ریډونکو ته وویل چې په ګرد پاکستان کې دغه شمېره خو 200 ښودل کېږي او په دغه کې د ټولو زیات زیانونه چې دي د خیبر پښتونخوا کې شوي دي او په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د قدرتي افتونو د مخنیوي اداره ده چې کوم د هغې لخوا تایید شوي کوم شمېره ښودل کېږي دا اوس دا وخت په خیبر پښتونخوا خوبکه یو شپته تنان دی چې دا د بارانونو لوځي په بیا لا بیا نو په خو کې مړ شوی دی په دغه کې لکه لګا کوم چې راپور شوی چې میرا خای د 250 تنان دی چې دا جوړ دی او په روغتونونو کې دی خو دا کوم چې میرا چې خو د لکیږي دا هغه دا چې چپنا د چارواکو راپور کړی دا او د پی ډی ایم ای یا د سیلا د افتونو مخنی اداره چې هغه ته دغه تایدي راپورونه لګلې دي خو بیا تر برخو ته اوس هم د پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې هغه ځینو ته رسد نشته تګ نشته او دغه ځینو ته چې کوم د دې چارواکي دي د دې هدایت ورکړې دي چې ورته چې په کې زیات زیان نه شوی دي خو دې سره زبده هم وایم چې د دغه بارانور لامل 315 کورونو کومو ته چې زیان اوخته دی کوم چې کوفي نړیدل دي ورزیدلې دي دغه شمېره هم مخې ته راغلې ده او په دغه ټولو زیانونو کې اوس په دې وخت پورې چې کوم دا زیانونه شوي دي کړي چې د ټولو زیات په کوستان ځله کې شوي دي چېرته کې چې 15 تنان چې دي دا یوازې په یوه پیښه کې کوم چې د کندیا کوم تحصیل دی په دغه کې غر پرېوتې دی او 15 تنان د دی د لاندې راغلي دی خو د ډي پي او کوم چې د کوستان د خپل رحمت علي د په وینا باندې چې د دې څونه تینځه به شو پوری د دې کوم چې په خو د لکی دی و چې دا یو د کوستان د لکه د مرګونه شوی دی خو اوس هم دا یو کوم په چې شوی دا چې کوم کې تینځه د ستنان چې دی دا د ځات لاندې شوی دی په دې کې یو د تینځه ستنان چې دی دا دوبل مندل شوی دی دوه مړي پکې هم لاښونه چې دی دا مندل شوی دی خو نو تنا چې دا روپتي او د دې د لټنې کوم عمل دی دا وڅو هم روان دی
احسان محمد خان حکومتي امدادي کاروایان تر کومه حد پورې رسیدلې دي
دا څه چې اندادي کومه حالي زلي دي د پی ډي ام ا چارواکي وای چې د وران دي هم دي د خبرتیا و دي د ویلې شوی وو دغه موسم پر را باندې او دي د زلي کومه انتظامیه و هغه ته دي خبرداري ورکړو فوندونه ورسره هم موجود وو خو د بده مرګه دغه وخت چې دغه بارانونه شوی دي دغه زیانونه هم رامسته شوی دي خلک ارتیا لري دغه اندادي الزلو ته نو یو کوم موسم خراب دي د هلیکاپټرو د لارې هم زیات کوم برخې دي دغه پر اساس ګراندې او سلکونه چې دي نو د دې بارانونو له وجه دا خو په زیاتره برخو کې تقریبا په 80% کومه د خیبر پښتونخوا چې کوم د برخې دي شمالي برخې لکه سوات بټګرام شو مانسیرا شو کوستان شو شمله شو دیر شو بونیر شو په دغه کې دغه سلکونه چې دي دا تړل شوی دي نو مکه د لارې هم دغه ته رسد چې دی دا ګراندې او او ته هلیکاپټرو د لارې هم د هیڅ کوی چې دی و هم په انتظار دی خو بیا د پی ډی ام ا چارواکي وای چې ډیر او سوارت او تورګرتا د پریز د لوتای کمبلی او کوم خینې دی د لیدلې دی خو کوم چې دا غریزي سمې دی په دې کې و هم چې کوم خلک چې دغه تلزیانی نشي دی نو علي دلمندي او وای چې حکومتي هلې ځلې چې دی هغه وطن دی کې
څه احسان محمد خان اخیری پښتنه به کومه د موسمیاتو د ادارې لخوا څه پیشبینی د بارانونو لړۍ به تر څومره ورځو پوری جاری یا د ختمېدو څه امکانات دي
دا د چې د موسمیاتو د میټې کوم چارواکي د زمونږ د خیبر پښتونخوا مشتاکلی شاه د هغه په وینا باندې چې د بارانونو د دسیدي چې یو خو به هغه کوم خپل نظام د نو په هغه د هغه تر مخه دې پېښندوي کول شي او تر نن د چې مونږ خبرې اترې کوو نو د نن ورځ هغه خودلې و چې په دغه کې به بارانونو کم شي خو بیا اورستای چې بیا ور سره خبر وشو نو هغه چې د د بارانو لړۍ چې دا نور هم زیاتې شي په اپریل په میاشت کې دوه د بارانو لړۍ چې دا سخت دي او په دې کې کوم غریزي سیمې دي کوم شمالي سیمې دي په دې کې د بارانو تیز کېدل شي کوم میدانی علاقې دي په دې کې د بارانو کم وي خو کوم غریزي علاقې دي په دې کې بارانو بیا هم کېدل شي
ډیره مهرباني احسان محمد خان د تفصيلات راکولو
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوښی استا او سه هم یو بل ریپورت ولور تاسو ته پام راګرځو چې د پاناما پیپرز په نوم نوې انکشافاتو څخه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سیاسي مشرانو حکومتي چارواکو او نورو په اړه یو نوی بحث را پریدلې دی او تورونه دي چې د بیلابیلو هیوادونو مشرانو په تر خپل هیواد د باندې په نورو هیوادونو کې یا بیا په ټاپوګانو کې خپلې کمپنۍ جوړې کړې دي او توري پیسې هلته لګولې دي په آیسلند کې وزیر اعظم استعفا ورکړې ده او څو شپې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ملت ته وینا کړې ده په دغه کاغذونو کې چې کشف شوی دي په دې کې ویل کیږي چې د پاکستان د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ نمونه هم دي وزیر اعظم وینا کړې ده چې ویل دي په دې باب تفصیل اخلو زموږ همکار شاغلی بیروز خان څخه چې دا وخت لمر سره په سټوډیو کې موجود دي سړی مسي په خیر علي
ډیر مننه خوشاله سره کړس
ډیر مننه تر ټولو مخه که هم دغه راته وایس چې د پاکستان وزیر اعظم چې نن یا بلکې څو شپې وړاندې و ملت وینا کړې ده مهم ټکي څه او نوې خبرې څه کړې
زما خیال لچ په وزیر اعظم نواز شریف باندې فشار دی اوس ځکه چې دا د نړۍ د ډیرو داسې مشرانو د حکومتونو د مشرانو یا د ریاست د مشرانو نمونه پکې راغلي دي، د روس پورې او داسې د سعودي پورې، د څنګه چې د آیسلینډ د هغه مشر خبره هم تاسو وکړه، هغه دې دین خدا ښکاري چې هغه خپله ذمواري قبوله کړې ده او قبولوي، نو ځکه هغه د ریزولوشن یا د حکومت ماتولو د اسمبلی ماتولو اعلان هم کړی. دلته کې اوس خبره دا ده چې نواز شریف اعلان وکړو، یو عدالتي کمیشن یې جوړ کړی، جوډیشل کمیشن یې جوړ کړی دی چې هغه به د یو ریټایرډ جج په مشرۍ کې وي، هغه خپل کار وکړي. یو آزاد کمیشن دغه اعلان د کړی دی او هر هغه چا ته په هغې غږ کړی دی چې څوک کندې څه قسمه ثبوت لري، په ځای د دې چې هغه په میډیا کې یو ٹرائل شروع کی، مقدمه شروع کی، هغه دی لاړ شي او دغه کمیشن تر سره د ثبوتونو حاضر شي. ډیره خبره ده، ډیره لکه د یو پاکستان کې یعنی دا دغه نه تمه به هم وا او هغه دغه کار ټیک کړی دی. کچری اوس د په دغه عدالتونو د عدالتونو په مقدمو د هغې په آزاد حیثیت باندې څوک یقین لري، خو دغه هغه کړی دی. البته دغه د سیاسي عہدې سره چې بیا کوم پښتنې راپورته کیږي، د ملک وزیر اعظم دی، د ده بچي، د ده وریرونه، د ده نور خپل خپلوان، ای په کاروبار کې ډیره پیسہ لګی، دغه پیسہ راځي د کومه، دغه سورس دی، دې باندې ډېرې نیوکې راپورته کېدای شي.
بیروز خان صاحب، لکه څرنګه چې ښاغلی نواز شریف په خپله وینا کې دا هم وویل چې په لومړي ځل د خپل ذاتي ژوند یا د کاروبار په حواله سره د یو ملت وینا کوي، او بیا که بلې خوا ته وګورو په آیسلینډ کې وزیر اعظم استعفا ورکړې ده، همدا تورونو چې هغه خپلې پیسې چې دي هغه تر هیواد د باندې لګولې دي. په پاکستان کې مخالفه ګوندونو په وزیر اعظم میا نواز شریف باندې نیوکې کوي، د دې تر څنګ چې دا وینا کړې ده او ډېرې خبرې هم کړې دي، څه ګڼې چې د د سره اوس کومه چاره ده د عدالتي کمیشن د جوړېدو ما سې وهم؟
زما خیال چې کوم فشار په د جوړېده یا جوړېږي د اپوزیشن لخوا، نو د هغې خو یوه طریقه د مخته راوړه، او دا ورته کې خو ده چې تاسو په ځای د دې چې هغه یو خپل موو سمارټ موو وکړه، زه به دا وایم چې اوس په ځای د دې چې تاسو د میډیا کې لګیا، تاسو ګندې د خلک راپاروئ، یا تاسو د نواز شریف خلاف پروپیګنډا کوئ، یا په خپل ملګرو په زیاتولو دپاره دا کاروئ، نو هغه ورته دا وکړل چې یو جوډیشل کمیشن یې ورته جوړ کړ. خو خبره دلته کې چې کومه ده، مهمه خبره هغه دا ده چې اوس دا ثابتول دي، څوک چې دا تورونه لګوي، څوک چې دا غوښتنې کوي چې نواز شریف دې کوز شي، نواز شریف دې لري شي، یو بل حکومت موقت حکومت تراشتی، مختلف هغه دي مطالبه او غوښتنې رواني، اوس دوی له بیا په کار دي چې دوی ګوره دغه کمپنیانی چې کوم دي د نواز شریف د دوه زامنو د هغه د یو د لور په نوم باندې په یو داسې ملک کې دي چې هغه د قانون ملک ګڼل کیږي، لکه په برتانیا کې مثال به وایم، هغه یلته کې پراپرټي اخیستې ده، هغه دغلته دا کمپنیانی چلی، کاروبار چلی، پیسې وړي دي، دغه پیسې دې را معلوم کی، دغه کاروبار نویت تیر معلوم کی، ځکه چې کچری دی غواړي په پاکستان کې د سیاستو کې چا جوړ سیاست وي، په پاکستان کې دی غواړي چې دا کوم خلک اقتدار ته راشي، دا ملک د اغوی د کورنۍ یو ذاتی جاګیر وګرځي، کچری د دینه خاتمه غواړي، دغه خلکو ته سو امید او تم ورکول غواړي، نو په دې کې دغه سیاسي ګوندونه دی کولای شي، دوی اختیار لري، دوی ریسورسز لري، لکه کوم سیاسي ګوندونه د پیپلز پارټي پورې، د عمران خان پورې، یو بل پارټي جماعت اسلامي مشروم پکې هغه کړی دی، د عوامي نیشنل پارټي پکې، دغه شانتي مولانا فضل الرحمن، د چې کوم غټي غټي پارټيانه دي، ایم کیو ایم یو مثال، د دوی په بپر زینو کې دوی دغم لري، وسوم لري، دی ریسورسز هم لري او سورسز هم لري، دوی کولای شي، ځکه چې دغه دغه ملکونه خود په قانون د لاندې چلیږي، نو کچري دوی د هغه ځاینه د ثبوتونو په بنیاد سره سره اوړي، هغه راشي دلته کوم دی د کوم جوډیشل کمیشن جوړ دی، دې ته کې دي په خلکو کې به د دوی عزت هم سیوا شي، او رښتیا خبره ده چې دا وړم منې قدم پورته شي په دې ملک کې د کرپشن ختمولو، په دې ملک کې د وزیر اعظم خلک د ووټ په بنیاد منتخب کې چې دی د ملک خدمت وکړي، او کچري د سکی چې دی د خاندان لپاره، ارزان لپاره، د بل لپاره، یوازې نواز شریف نه یادوم، پاکستان تاریخ دغه پاتې دی، نو دا کولی شي چې دته یو د هغه چې وته د پایټکه ورته کیدې شي پېټه کې بنې خداغې تر ته یو قدم دو قدم واخست
ور واخست ډېر مننه بیروز خان
مننه ستاسو
کور ودان
ګرانو ریدونکو د پاناما چې کوم قانوني کمپنی دی وا موزایک فونسیکا دغه له خوا چې کوم خفیا دستاویزات د عالمی مشرانو د اساسو د جایدادو په حق لخواره شوې دي. تاسو په تفصیل اوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خاندان خفیا جایدادونو تفصیلات هم د دغه په دغه دستاویزاتو کې دي. او وس د نه پس په پاکستان کې چې کوم مخالفه سیاسي پارټیان دي هغوی غوښتنې کوي د یو داسې بی طرفه احتساب چې کوم په دې لړکی وکړی شي او دا غوښتنې هم کوي خصوصا د پاکستان پیپلز پارټي چې دغه پلټنې په دې حق له تفتیش دي د احتساب ادارې او اف ای ای وکي. تفصیل اورنګزیب خان نورو.
دا خفیه دستاویز چې ورته پاناما پیپرز نوم ورکړی شوی دی په دې کې د پاکستان سیاستمدارانو ریټایرډ قاضیانو او کاروباري خلکو په حق لیویلی شوی دی چې افشور کمپنی لري. افشور هغه کمپنی وي چې د بل چا په نوم جوړ شوی وي او اصل مالکان خپل شناخت پټ ساتي. د کاغذونو کې د وزیر اعظم زامن او لور نامې هم شامل دي. په دې لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند کمر زمان کای رویلی دی چې هر حال دی د تحقیقات وکړي شي او کچری حکومت داسې اونه کړل نو د دوی ګوند به د احتجاج لار خپلوي. هم د پیپلز ګوند یو سېنیټر اعتزاز احسن ویلی دی وزیر اعظم نواز شریف د ښکارا کړی چې اخر دوی داسې څه کاروبار وکولو چې په اروبونو روپیې ګټلې دي.
حسین نواز شریف نے کس دفتر میں بیٹھ کے کس آرگنائزیشن میں بیٹھ کے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کام کر کے کیسا کام کر کے کس فیکٹری کس مل میں کس میں کام کر کے اتنے پیسے کمائے کہ اربعہ روپے کی وہ املاک بن گئیں. کروڑوں ڈالرز اور کروڑوں پاؤنڈز کی املاک بن گئیں دو تین سال میں. ایسا جادو تو ہمیں بھی کوئی بتا دیں.
ریوی چاخر دا وزیر اعظم زامن او داسې کوم کاروبار کړی دی چې په اربونو روپو جایداد یې اخیستی دی. دوی دا خبره هم کړې ده چې وزیر اعظم باندې تورونه لګېدل شوي دي باید دی دوی خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي. بلخوا دفاع وزیر خواجه آصف وایي آفشور کمپنی قانوني وي صرف دا قتل وی چې دا غیر قانوني رقم نه خوندي جوړ کړی شوی.
پیسې یا جو جن کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اکاؤنٹس کی شناخت کی گئی ہے یا ان اکاؤنٹس میں کوئی پیسوں کی شناخت کی گئی ہے جب تک ان کا سورس جو ہے وہ غیر قانونی نہیں ہے تو اس میں کوئی ابجیکشنبل بات.
دوی وی ترکوما دا نوی معلومه چې افشور کپنے غیر قانونی رقم نه جوړی شوی دی دا غیر قانونی نشی کېدی. دا سپریم کورٹ بار ایسوسییشن مشر علی ظفر وی چې زیاتره خلک افشور کپنے جوړوي چې ټیکس نه بچ کېدل غواړي او یو مقصد دا هم وی چې غیر قانونی توګه ګټل شوی رقم استعمال نشی کولی ځکه به داسې کپنو په ذریعہ د غیر قانونی رقم نه کاروبار کوي.
مقصد اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بلیک منی جن کے پاس ہے تو وہ بلیک منی کو اس کے تھرو چونکہ وہ خود نہیں اپنے نام خرید سکتے پراپرٹیز یا خود بزنس نہیں کر سکتے اپنے نام تو وہ پھر بلیک منی کو کمپنی کے تھرو کرتے تھے.
دوی وی سو غیر قانونی رقم لے ذریعے کاروبار نشی کولے نو بیا دے ذریعے کاروبار کوي. پاناما پیپرز کے وزیر اعظم نواز شریف زامنو نمون راتو پس واکمن مسلم لیگ پہ حکومت سخت تنقید روان دے او پیپلز گوند وی سیاسی انتقام دا پر حکومت دا نیب یا احتساب ادارے استعمال کوي خو چې خپل نوم یې درغلو کې راغلو نو هر څه اوس قانوني ګرځوي. پاناما پیپرز نوازه شوې ده چې ګرد نړۍ نه نږدې یو سل سلویخ سیاستمدارانو او سرکاري افسرانو بیرون افشور کمپنی موجود دي چې پکې د پاکستان او آئسلینڈ وزیر اعظمان یوکرین او ارجنٹینا صدر او سعودی عرب بادشاہ هم شامل دي. پاکستان نه علاوه اکثر له هوادونو د سکینډل مخه تراتلو پس د تحقیقاتو اعلان کړی دی. اورنگزیب خان وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منه اوریدونکو د پانا د قانون پوهانو د یو شرکت لخوا جاري سوی پټ معلوماتو کې ویل سوی دي چې څه ډول د نړۍ شتمن خلکو خپل پیسې پټ کړي او په خپل هیوادونو کې اور باندې ټیکسونه نه ورکوي. د وایس اف امریکا یو رپورټر ته شعیب زاده وړاندې کوي.
موساک فونسیکا لخوا د یو لس میلیونه هغه دستاویزاتو ښکاره کېدو وروسته په ګرد نړۍ کې د کرپشن یا بډو رشوتونو پر ضد مبارزه کوونکي وایي دغه دستاویزات ښکاره کوي چې څنګه د نړۍ مالداره او طاقت لرونکي خلک د ټیکسونو نه ځان بچ کولو د بډو رشوتونو پټولو او پابندیو نه لګیدو لپاره د پاناما پشان جنتونه کاروي. د نړیوالې ادارې ټرانسپیرنسی انټرنیشنل سره کارکوونکي میګی مرفی وایي، موږ وینو چې هغه خلک چې خپل ځان پټ ساتل غواړي ډېر په اسانه په دغه شان پټو کمپنو خپل کار وباسي، او په دغه لارې د دغو پیسو سره څه تړون هم نه پاتې کیږي. په دغه دستاویزاتو کې د 500 هیوادونو 133 سیاستمداران شامل دي چې په کې دا وخت 12 په حکومتي څوکو هم ناست دي. د دستاویزاتو تر مخه د آیسلینډ وزیر اعظم د آیسلینډ په بینکونو کې د یو اف شور کمپنۍ په نوم د میلیونونو ډالرو سرمایه لګولې، او اوس پې دا فشار سیوا شوی چې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي. په دغه دستاویزاتو کې د چین کمیونست چارواکو نومونه هم شته چې په کې د صدر شی جنګ پینګ د کورنۍ غړي هم شامل دي. په دغه دستاویزاتو کې د ارجنټینا په صدر تور دی چې په بهامس جزیره کې نامعلومه دولت پروت دی. د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو د برتانیې په جزیرو کې په کال 2014 کې خفیه یا پټ اکاونټ جوړ کړی. هم په دغه کال کې د یوکرین عسکرو د روس پلوه یاغیانو سره سخته جګړه کوله. د روس صدر ولادیمیر پوتین یو نږدې ملګری چې د روس د یو بینک مشر دی، په بلیونونو ډالرې په غیر قانوني توګه لیږلي دي، او دا مهال د امریکا او اروپایي اتحاد لخوا د بندیزونو سره مخ دی. خو موساک فونسیکا کمپنی ویلي دوی د هیڅ قسمه قانون خلاف ورزي نه ده کړې.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون ته سترګې او غوږ یاست. ګلاو قدرمن اوریدونکو، اوس یو بل رپورټ ولور ته تاسو په هم راګرځو چې په سټاک هوم کې یو تھینک ټینک چې سیپری نومیږي په نړۍ کې د وسلو د زغل په باب یو رپورټ جاری کړی دی چې په هغه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ او یا بیا د هیواد د بل هیواد سره د سیالۍ په اړه اندېښنې څرګند شوې دي. په دې باب تفصیل اخلو زموږ له همکار شغلی رحمان بنیری څخه چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. ستړي مسې، په خیر آلې.
ډېره مهرباني،
مننه. تر ټولو مخ هم دغه راته وځي چې سیپری په نوم دغه تھینک ټینک چې کوم دی او په سټاک هوم کې دی، د وسلو نړیوال زغل ته څنګه ګوري؟
بالکل کاکړ صاحب، لکه څنګه تاسو ویل، دغه اداره سټاک هوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ وایي چې په ټوله نړۍ کې 1% د وسلو باندې لګښت یا دغه باندې پیسې ورکول سیوا شوي دي په ټوله نړۍ کې. بیا 1% سیوا کېدل چې دي ټوله شمیره د دې پیسو چې ده په کال 2015 کې خودل شي بده 1.5 بلیون ډالر په وسلو لګول شي دي. بیا د دې ځان ځان لا ګټونه دی خودل دي په دنیا کې په کم ځای کې زیاتې پیسې ولګې دي، په دنیا کې د دې پیسې په کم ځای کې کمی شوې، کم ملک چې د زیاتې وسلې واغسې، کم ملک زیاتې وسلې خرڅ کړي. په دې کې 15 لوی نمونه دی خودلې دي په سر کې چې هغه په کال 2015 کې په خپل ملټري خراجاتو کې یا د وسلو په خرچو کې اضافه کړې ده. دا نمونه زه تاسو ته خپل کار صاحب، په دې کې د ټولو په سر باندې دا امریکا، دریم نمبر باندې چین، په دریم نمبر باندې په حیرانونکي توګه باندې څېړونکو چې ورته په حیرانونکي توګه ګوري هغه سعودي عرب دی، څلورم نمبر باندې روس دی، پنځم نمبر باندې برتانیه ده، په شپږم نمبر هندوستان دی، په اووم نمبر فرانس دی، په اتم نمبر جاپان دی، په نهم نمبر جرمنی دی، په لسم نمبر جنوبی کوریا ده، په یولسم نمبر برازیل دی، په دولسم نمبر اټلی دی، په دیارلسم نمبر باندې آسٹریلیا ده، په څوارلسم نمبر یو اے ای متحده عرب امارات، او په پنځلسم نمبر باندې اسرائیل دی. دا 15 ملکونه چې دي په دې کې دی پیسې سیوا کړې دي. اوس په کمو کمو ځینو کې زیاته وصله چې ده هغې باندې پیسې خرچ کړی شوي دي، دا پکې مهم ځای دی. نو په دې کې په لاتینی امریکا کې، په شمالي امریکا کې د پیسو په خرچ باندې، په ځواکونو باندې چې کمی پیسې خرچ سیوا خرچ شوي دغه کم شوی دی. خو بلې خوا ته بیا په جنوبی ایشیا کې، په منځني ختیځ کې، دا هغه ځین سیمې دي چېرته چې د هیوادونو خپلې پیسې په خپلو ځواکونو باندې هلته لګول سیوا کړې دي. نو دنیا 15 پلکونه چې دي کې په کال 2015 کې، او دا په تیرو څلورو کالو کې لومړی ځل دی چې په ملټری یا د پوزي اخراجاتو کې اضافه کیږي.
او بنیر صاحب یو بل خبره د تاسو په دې کې غټه هیوادونه هم یاد کړ کنه، د دې هدفونو خو معلوم دي، خو سعودي عربستان لچ ډیر یعنی په دغه فهرست کې بیخي نوم نه یادې د کنه د پوجي لګښتونو په حواله سره اوس هم لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ په حیرانوونکې توګه په دریم لمبر دی هم په دغه شمیر کې. او پاکستان بیا ولی په وسلو باندې دومره پیسې لګوي؟
بالکل کاکړ صاحب، زه د پاکستان شمیرې هم درته وایم او د سعودي عربستان څنګه تاسو ذکر وکړو، په دې باندې سیلون کې داسې وایي چې دوه وجې دي. سعودي عرب په خپل بجټ کې په کال 2015 کې د پوځي بجټ اضافه ځکه شوې ده، پکې د هغې بنیادی وجه یو خو په دغه سیمه کې چې کوم د آی ایس یا اسلامک سټیټ تھریټ دی یا خطر دی دې پوځ باندې. دویم دا چې سعودي عرب په خپل په تیر کال کې د څلور دېرش هیوادونو یو ځواک جوړ کړی دی، یو ائتلاف جوړ کړی دی، او په دغه ائتلاف باندې هم دې پیسې سیوا کړي. دا دوه بنیادی وجوهات خي، خو داغه سره خپل ذاتی پوز کم دی، داغه خپل ذاتی چې کم وصله داغه کم ده، لہذا د نور نه په کومک غستو یا په مرسته غستو پیسې لګولې دي. خو ور سره دغه سپری دا پیش گوئی هم کړی دا چې په کال 2014 کې د سعودي عرب بجټ چې دا په یو وار بیا کمیږي. پاتې شو خبر د پاکستان هرچن کبه دغه 15 ریاستونو کې نه ده شامل، کم کچې اضافه شوی ده، خو پاکستان د نړۍ په 100 غټو هیوادونو کې شامل دی. څوک چې تیر کال د ټولو نه زیاته وسله راغوښتونکو هیوادونه وو، په دې کې پاکستان په 100 هیوادونو کې شامل دی. او پاکستان په تیر کال کې د وسلی راغښتو چې کم لګښتې یا پیسې خرچ کړي دي، هغه دي 215 میلیونه ډالر. 215 میلیونه ډالر پاکستان خرچ کړي دي. 215 میلیونه ډالر چې دي دې کې د زیاته وسله د امریکې نه اغستې ده، او په دویم نمبر باندې زیاته وسله دی د چین نه اغستې ده. پاکستان د دې نه علاوه خپل وسله خرڅوي هم، خو زیاته وسله د دوو هیوادونو نه اغستې ده. اوس په دغه 15 هیوادونو کې خو دې نه دی شامل، کم کچې دی ټول نه زیاتې پیسې خرچ کړي دي، خو په دغه وړو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د 215 میلیونه ډالر پیسې اغستې دي. سوال دا دی چې یاره دا د امریکې په شان په نړۍ کې د آی ایس خلاف په کولیشن ائتلاف کې مشري نه کوي، یا د روس په شان په شام کې چې دی هغه هلته کې د آی ایس خلاف هوایي بمباري نه کوي، یا په نورو ځایونو کې چېرته چې نړیواله دهشتګردۍ تھریټ یا خطر دی، داسې پاکستان په چرته داسې هیوادونو کې نه شامل. نو د پاکستان سیړونکي او د هندوستان سیړونکي داسې وایي چې چونکې پاکستان د خپل رقیب هیواد هندوستان سره په پوله باندې دی، او د هندوستان او د پاکستان په 1300 کلونو کې دوه جنګونه شوي دي، او دواړه یو بل ته او اټمي وسلم لري او دړکې هم ورکوي، نو پاکستان پاکستانی ځواکونه داسې فکر کوي چې هغه د هندوستان نه د دفاع په خاطر باندې خپل ځواکونه سیوا کوي او وسله چې د زیاتره غواړي. دواړو هیوادونو سره ایټم بمونه هم دي، دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه هم شوي دي. او څلون کې د په دې نظر هم ګورو چې دا زغل چې دی یا دا مقابله چې ده دا په سیمه کې د جګړې یا د بیا رامۍ سبب کیږي.
ډېره مننه.
هر کله کاکړ صاحب.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د پاکستان د قومي امنیت سلاکار لیفټیننټ جنرال ریټایرډ ناصر خان جنجوا وایي چې په سیمه کې د هندوستان د وسلو ترلاسه کولو د زغل د لاسه کې یو طرف ته پاکستان ته خطره جوړیږي، نو بل طرف ته په سیمه کې امنیتي توازن هم خرابیږي. او پاکستان چې کم امنیتي کوششونه کوي یا د امن راوستو په سیمه کې کوششونه کوي، نو د هغې هم بیا هیڅ نتیجې نه راوځي. هغه دا خبره په اسلام آباد کې یو سیمینار ته کړې ده. تفصیل په پیرولای چان اورو.
اسلام آباد کې د نړیوال امن په موضوع یو سیمینار ته وینا کې د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتیا مشیر په هند باندې ایټمی وسلو کې د زیاتوالي راوستلو تور لګولې دي، او د هند دغه اقدام د سیمهیز امن او د پاکستان د سلامتیا لپاره خطر ګرځولې دي. د جنرال ریټایرډ ناصر جنجوا وینا و چې پاکستان او هندستان ایټمی صلاحیت لرونکي هیوادونه دي، او د دغه صلاحیت په موجودګۍ کې دواړه ملکونه ټول عمر لپاره د یو بل سره تربګنې نشي کولی. ځکه د جنجوا په وینا خبر دا وی چې پاکستان او هندستان د خپل منځ شخړو هواري لپاره د طاقت د استعمال د لارې په ځای د مذاکراتو لار خپل کړی. ناصر جنجوا ویلي چې د هند لخوا خپل روایتي او ایټمی وسلو په ذخیره کې اضافه پاکستان د خپل سلامتیا لپاره ګواښ ګڼي. د وزیر اعظم نواز شریف د کامی سلامتیا مشیر نن یو ځل بیا د پاکستان هغه موقف تکرار کړ چې ګنی غربي نړۍ د پاکستان د قربانو قدر نه دی کړی او د زیاته کړې ده چې نړیوال طاقتونو د هند سره په دفاعي او جوهري میدان کې په هر ډول مرستې کړې دي خو پاکستان یې تل د پامه غورځولې دي. که څه هم پاکستان وخت په وخت د هند لخوا خپل ایټمي وسلو په ذخیره کې د اضافې کولو معامله راپورته کوي خو جوهري وسله باندې کار کوونکي غیر ملکي ادارو رپورټونه وایي چې پاکستان هم په دې میدان کې د هند نه پشان دی بلکې ځینې مستند ادارې خود پاکستان صلاحیت په دې میدان کې د هند نه هم زیات ګڼي. د پاکستان ایټمي تاریخ باندې د کتاب لیکوال شاهد الرحمن وایي چې پاکستان ته دا پته ده چې په روایتي جنگ کې د هند مقابله نشي کولی ځکه پاکستان لپاره ایټمي وسله کې په توندې سره زیاتوالي کولو نه علاوه بله کومه لار نشته دی.
کیونکه هندوستان کی روایتی فوج بہت بڑی ہے، ان کے پاس ہتھیار ہم سے زیادہ ہیں اور پاکستان کے لیے کنونشنل جنگ کرنی مشکل ہے، اس لیے ہمارے پاس لاسٹ ریسورٹ جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار ہی ہوں گے اور اسی لیے پاکستان ایٹمی ہتھیاروں میں خاص طور سے جو ٹیکٹیکل ویپنز ہیں یعنی چھوٹے ویپن ہیں ان کی تیاری پہ زیادہ زور دے رہا ہے.
دی وای چې په روایتي جنگ کې د هند بالادستی پاکستان باندې ثابته ده ځکه پاکستان بیا جوهري میدان او بیا خاص کر ټیکټیکل یا وړه ایټمي وسله جوړولو ته خاص توجه ورکوي. د سیړونو تر مخه پاکستان په یو کال کې د 1500 تر 1600 پورې ایټمي وسلې جوړولو صلاحیت لري او ویل کیږي چې د هند دغه صلاحیت د 500 ایټمي وسلو جوړولو پورې محدود دی. واضح دی وی چې نړیوال طاقتونه د ډیر وخت راهسې پاکستان کې د امنیت د بدو حالاتو د وجې د پاکستان د ایټمي اساسو په حفاظتي نظام اندېښنې څرګندوي. په وروستو کې د پاکستان خارجه سکتر د امریکې سرخار واشنگټن کې ترسره شوې جوهري سلامتیا کانفرنس ته خپله وینا کې دا اندېښنې رد کړې وې او خارجه سکتر اعزاز چودري دا موقف تکرار کړو چې د پاکستان د ایټمي وسلو حفاظتي نظام خوندي دی او نړۍ ته په دې اړه د څه قسمه فکرمندۍ کولو ضرورت نشته دی. نن په خپل وینا کې د وزیر اعظم د کامی سلامتیا مشیر نړیوال طاقتونو ته په اشاره کې دا ګیله هم کړې ده چې روس پاکستان په وینا نه بلکې په خپل مرزه افغانستان باندې حمله کړې وه او د جرنل جنجوا په وینا د روس د افغانستان نو خلکو لپاره پاکستان چې کومې قربانۍ ورکړې دي د هغې په بدل کې نړیوالې ورورولې پاکستان سره ایس خو نه کړل شول. پیر ولایت شا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د پاکستان مرکزی حکومت اعلان کړی دی د خیبر پښتونخوا تر انتظام لاندې قبایلي سیمو کې به کسټمز اکټ یا د ګمرکانو قانون غځوي. په دې حکله نن په ملکن ډیویژن کې احتجاجونه سوي دي د سیاسي ګوندونو لخوا او اعلان یې کړی دی چې په 12 د روانې میاشتې به نه یوازې دا چې کار بندیز وي بلکې د موټرانو چلند به هم بند وي. فیاض ظفر ورباندې نور تفصیل په دې ویډیو رپورټ کې راکوي.
په ملکن ډیویژن او کوستان کې د کسټم اکټ د نافذ کېدو خلاف د احتجاج لړۍ روانه ده. نن هم د ملکن ډیویژن په بیلا بیلو سیمو کې احتجاجي مظاهره او شټر ډاون هړتال وشو. تیمرګر دیر کې تاجرانو خپل کاروبار بند وساتو او تاجرانو د کسټم اکټ خلاف جلوس وویستو. عوامي نېشنل ګوند ضلع دیر هم په شهید چوک تیمرګر کې احتجاجي غونډه وکړه. غونډې ته خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشرانو وویل چې هغوی په ملکن ډیویژن کې کسټم اکټ او هر رنګه ټیکسونه نه مني. د سوات سرخار منګوره کې هم د ټولو سیاسي ګوندونو تاجرانو وکیلانو ترانسپورټرانو مشترکه احتجاجي غونډه وشوه چې په کې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو. غونډې ته خپل وینا کې د سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو وی
دور په سوار تا وا مشترک دوه کې نه کوي فراډ باندې کوي فراډ نور په سوار عوام د ملکنډي جن عوام دابا بچار کې نه ساتي په دې ملکن ډیویژن پر ډرون حمله کې صوبایي
سیاسي او غیر سیاسي مشران وای چې هغوی د افتونو ښکار ملکن ډیویژن کې کسٹم ایکټ نه مني، بل اړخ ته د ملکن ډیویژن او کوستان تاجرانو او ترانسپورټرانو اعلان کړی دی چې د کسٹم ایکټ خلاف به په 12 اپریل پر ټول ملکن ډیویژن او کوستان کې مکمل شټر ډاون او پیجام هړتال کولی شي. تیر ورځ د وزیر اعظم مشیر امیر مقام په یو خبری کانفرنس کې داوه کړې و چې ملکن ډیویژن کې کسٹم ایکټ د تحریک انصاف صوبائی حکومت نافذ کړی دی او صوبائی حکومت د کسٹم ایکټ لګول لپاره گورنر ته سمری لیږلې و. خو پرون د تحریک انصاف د اسمبلی غړو سلیم الرحمن، فضل حکیم او عزیز الله ګران یو خبری کانفرنس کې دغه داوه رد کړې ده او ویلي دي چې د کسٹم ایکټ په نافذ کېدو کې د صوبائی حکومت هیڅ قسمه کار نه دی ساتلی. د عوامي نیشنل ګوند جنرل سیکرټری میا افتخار حسین هم د کسٹم ایکټ خلاف د عوامي نیشنل ګوند له اړخه د سخت احتجاج اعلان کړی دی. دغه رنګ نورو سیاسي ګوندونو هم په ملکن ډیویژن کې د کسٹم ایکټ نافذ کېدو خلاف د احتجاج اعلان کړی دی. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، ټلویزیون، سوات.
ګرانو اوریدونکو، په یورپی ملکونو چې کم په غیر قانوني طریقه باندې کډوال میشته دي یا هلته کې د رسیدو کوشش کوي، نو یورپی ملکونو لخوا وس هغه کډوال واپس خپلو ملکونو ته یا بیا ترکیه ته لیږل کیږي. او د ترکیه او یورپی یونین ترمنځ هم په څو ورځې وړاندې دغه شانتي معاهده شوې وه چې دغه کډوال به واپس ترکیه ته را لیږل کیږي چې هلته کې به د دوی بیا رجسټریشن کیږي او د دوی د پناه درخواستونو ته به غوښتنه کیږي. هم په دغه لړ کې په یونان کې د پاکستان سفیر ډاکټر سید خان مومند سره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ مرکه کړې ده. سید خان مومند ډیو ریډیو ته ویلي دي چې 400 پورې داسې غیر قانوني پاکستانیان وس هم هلته کې موجود دي او د یونان حکومت غواړي چې دوی واپس د ترکی د لارې پاکستان ته ولېږل شي. تفصیلي مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
منګ ته تاسو وای چې را دې کې پاکستانین څونه دي او دغه څومره دي. اخبار او ټي وی کې فراغلی دا 203 دغه لګلی دوه آیلند نه، یو د لیسبوس نه دی، یو کې کیوس نه دی. کیوس نه 66 دی او دا لیسبوس آیلند 203 دی. نو منګ ته پدې کې پته نشته را دې نه. منګ نن سهار یو سرکاري تور باندې هم انفارمیشن وستلې ده چې دې کې یاره پاکستانین څونه دي. دا بریک ڈاؤن میڈیا کی سراغلے نا دیں افیشلی منگ دینا تا پوسٹ کرے دا.
نو ڈاکٹر صاحب دوی چې یعنی په میډیا کې خدای رنګ راځي چې تر 200 زیات پاکستانیان دي، نو د ترکیه حکومت یا د یونان حکومت چې دی هغه بیا پاکستان ته په رسمي توګه څه نه وایي؟
نو دوی سره موږ یو دا خو د ترکیه او د ایو اګریمنت دی. دوی سره کم خلق راضی نه، کم چال لڑی راغلی دلتا ہے اتنس کے 52,000 پراتری مین لینڈ کے دی دا دا یو اگریمنٹ اپ دی کے دی کے دوی شامل نہیں. دا اگریمنٹ کم نوی کسان راضی دی آئیلنڈ سا اوی لیلی گل دی اوی دا پارا رہ جی. نو دا اس پتن لگی جیارا پاکستانی نم پاکی سونا دی خود ٹول پاکستانی نی دی دا دی کے ہر قسم خلق دے دی کے سیرین زم دی، عراقی زم دی، افغانان ہم دی، پاکستانی نم پاکی دی. نو دوی له سب پورا جواب نه درا کړه. پرې چې دوی فرنٹیکس ایجنسی چې کوم دا دا یورپین یونین بارډر مینجمنٹ ایجنسی فرنٹیکس چې ده دا غي هډ کوارټر دا کې ده دا پولند کې ده. نو حالت مې دا غلې ګلې وی پریس افیس ته چې موږ ته ویل شي چې راځي کې څونه پاکستان نه ني. نو جواب اوس پورا نه درا کړه. دا سار مونږ کړه ده جی.
او ډاکټر مومند صاحب څومره داسې څه اندازه شته چې نور څومره پاکستانی وګړي په په اروپا کې پاتې دي چې لا قانون دي
یورپا کې کې ګریس کې اوس نور یورپا کې هم ته پته نشته راځي چې موږ ته دا غي
څه نه کړه. ګریس خبره وکړه، د یونان خبره وکړه.
د یونان کې دلته خو اسې لیګلی دلته خو کافي پاکستاني دي. 40,000-45,000 لیګلی خلکو سیږي چې سر ریزیدنس پرمټ دی او بزنسونه کوي او دغه دي او گذشته 25-30-40 کالونه سیږي. او نور داسې ایلیګل پاکستانین دلته وو، خو هغه ما خیال زیات تر چې دی هغوی دا بارډر چې اوپن شوی نو هغې کې 2,500 پاکستانین هم یورپ ته هم لاړ شي نور سره. اوس تقریبا ما خیال دی کې تقریبا 300-400 پاکستانین دي. هغې مونږ ته ډیټیل غوښتي دي، هغه هم لاسه پورې را کړي نه دي.
او ډاکټر مومن صاحب د پاکستان حکومت په خپل په دې اړه باندې څه کوي؟ زه به دا ورنګ وایم چې په غیر قانونه توګه چې اروپا ته څوک زینو چې هغه لاړ نسی، او دویم دا چې د دوی بیرته د لیګلو لپاره څه کوي؟ یعنی دا چې کم خلک لا قانونه راغلي دي او ګریسي وباسي یا له یورپ څخه یا له یونان څخه، د هغه د لپاره به پاکستان څه کوي؟
اول خدانه چې منګل ال د ډېر تاسو په پاکستان نه څوک راځي خو بیا الوزي خو نه خو یا په جازونو کې راځي ایئرپورټ ایئرپورټ نه شي راتلی. دغه یو لاره ده د ایران او ترکی او بیا دې خو راځي سمندر د لارې او د سمندر لاره ده. او دې سره زمونږ یو اګریمنټ ده 2010 جی د یورپین یونین یورا ورته وایي یورپین یونین ری ایڈمیشن اګریمنټ چې ده هغه په دغه کې کوم سړی چې دلته پاکستان نه غیر قانون راځي بیا پاکستانی ده دوی سره هغه مونږ هلته پاکستان نه دغه کنفرمیشن وو چې یاره دا واقعي پاکستانی ده که نه ده. هغه کې څه تقریبا یو نه دوه میاشتې لګي نادرا چې زمونږ نیشنل ډیټا رجسٹریشن اتارټي اچھا یو ځل مونږ ته کنفرم کړي نو مونږ دوی ته وایو او دوی به د دې کې یو اداره ده دوی ایلین پولیس هغه به دا خلک واپس لیږي جی. نو دوی سره زمونږ اګریمنت ده دغه چې کوم څوک ایلیګل راغلی دي هغه به مو واپس لیږو.
ډیره مننه ډاکټر مومن صاحب له ډیو ریډیو سره د خبرو کولو لپاره.
ثانک یو ډیره مهرباني.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو قدر منو اوریدونکو یو ربیا زو د پېښور لوري ته چیرې چې اسلامیا کالج یونیورسيټي کې د فزیکس یا طبیعتو د تحقیق لپاره یو مرکز پرانیستل شوی دی او د دې مقصد چارواکي دا وایي چې لدې څخه په التا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې چې کمی قدرتی شتمنۍ دي په هغه باندې تحقیق وسی او بیا ګټه هم ځنی پورته کړل سي. ارشد مومن در باندې نور تفصیل راکوي.
د پېښور اسلامي کالج په هنتون کې د طبيعتو نوي ریسرچ سنټر نن باقاعده آغاز شو. د په هنتون چارواکي وای دلته په فزیکس کې د لوړی کچې تحقیق کیږي او د په هنتون مشر اجمل خان په وینا خیبر پښتونخوا کې د اولنۍ د فزیکس تحقیقي مرکز دی او د سره به د سیمې ته په هر لحاظ سره ګټه ورسی.
د دې به زه خو هم چې پورا خیبر پښتونخوا تر ځکه داسې سنټر اوسه پوری نشته یو ځای کې نشته. د دې مین مقصد دا دی چې دا موږ اکیډمیا او انډستری ریلیټ کو چې سر ریسرچ کیږي دا شوډ بی انډستری اورینټډ او د انډستری شوډ ټیک بینیفیټ اف اټ چې نوې انوویشنز کیږي اده د دې پترو دا کیږي او انډستریز یې اډاپټ کوي او هغه دې بیا فردر ډیولاپ کوي.
په پوهنتون کې درې سوه د طبیعتو زده کوونکي دي او په راتلونکي کې به د ګاونډي هیوادونو طالب علمان هم کولی شي چې دلته زده کړې وکړي. او یو استاد وای چې ځوانانو لپاره ښه موقع ده چې مثبت سرګرمیو کې برخه واخلي.
50% ایسه چې د فاټا کوم ده جیوګرافي دا د منرلز نه ډکه ده
مدنیات نه ده
د مدنیات نه ډکه ده چې په هغه کې لکه مختلف قسمه مدنیات شامل دي او هغه په هغه دومره قیمتي دي دومره قیمتي دي چې موږ دغه سوچوم نشو کولای. نو ولې موږ خپل خلکو له د بم په ځای باندې موږ یو ریسرچ سنټر ولې ورنکو موږ هغه ته موقعي ولې ورنکو چې هغه رابیدار شي او دنیا ته کنټریبیوټ کوي په ځای چې دنیا ته وجاړي او خیر وغواړي دنیا نه کنه.
زده کوونکو په وینا چې دوی په خپل تحقیقي پروژو ډیر مالی خرج کیږي او یوسف خان وایي چې دا تحقیقي مرکز به دوی ته نوې لارې پرانیزي.
یار جی موږ ته ډیره فائدہ وشو وسنن سبا چې کم بار ته اپلای کړو ستانا خامغه غوړ چې تاسو مه پبلیکیشن دي دلته پبلیکیشن کنسپټ د سره شته دی بس ریسرچ وکړي تیز زولې کده نه او بس فائنل نو زم کا فرض کې لیب استابلیش شول او دی کې چې دینو یو یو ریسرچ پیپر هم په ایم اس لیول باندې سټوډنټ پبلیش شول نو بهر چې کم سکالرشپ ته موږ ایزی لیږی کوم دی ویل کولې شو.
سیډون کې وای خیبر پښتونخوا کې د ساينس مزامینو کې عملی تحقیق د نش برابر دی او دغه سي مرکزونه د عملی
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو قدر منو اوریدونکو او سم د ټکنالوژي په باب یو ریپورت ولور ته تاسو پام را ګرځو چې په سیکنډ نیویا کې په سویډن کې ساينس پوهانو یو داسې هیډسټ یا بیا غوږی جوړ کړی چې د چاپیریال غږ کموي او د خبرو لپاره مایک ته اړتیا هم نه وي. په دې باب نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې سمینا احسان وړاندې کوي.
دغه هډ سیټ د جامو حرکت په اواز کې بدلی. دغه هډ سیټ جوړونکي د سویډن کمپنی انویزیو وای د سره با یو تن ک د جټ انجن شور ته ولی نه ولاړ صفا اواز به اوري. دغه آلات غوږ کې پرتی نو د جامې اډوکو سره لګي او د خبرو په وخت جامې خوځي نو دغه حرکت د اواز په شکل کې د آلې مایکروفون ته رسی او بیا ریډیو ته ولیږل شي. د انویزیو کمپنی صدر لارس هاګرد هنسن وای
So it's a bone conduction technology that we use for voice pickup and we pair that with very advanced
The awaz da uchatawalo da para mung pa de ki da haduki da harakat technology istemal kadi aw bya hum da musalsal shor aw da nasapi shor dwanu na da gwaguno tahaffuz da para jadid technology sara yuzay kadi no da awridun ki gwaguna ba hum mehfuzay aw safa rabita ba hum kawalay shi khawar sara ba haga da khpal gir chapera awazuno na hum khabrigi دغه علاوه د فوزیانو د پاره ډیره ګټورې چې زیاتره په جنگي مشنونو کې د اوریدو صلاحیت متاثر شي. هر کال امریکا هم په دې وجه د اوریدو آلاتو او جنگي فوزیانو ته په مشنونو کې د اوریدو صلاحیت ته نقصان رسیدو په مت کې په بلیونونو ډالره تاوانی کیږي. انویزیو ټیک دغه آله د ډزو او چاودنو اوازونو په شان شور یو مناسبه حد پورې راکم کی. د کمپنی اندازه ده چې د مصنوعاتو مارکیټ یې 2.2 میلیون ډالر دی. دوی په موجوده کې د برتانیې کینیډا او آسترالیا په شان نورو ملکونو نه هم اډرونه غستی او فرانسیسی امنیتی عسکر به دغه آلې په جون کې د یورو 2018 فوټبال چمپینشپ په موقع استعمالی هم ګرانو اوریدونکو د پولیو د وایرس د خاتمې په لړ کې د ساسکو یا د قطرونه علاوه وسته انجکشن یا د ستنې په ذریعه هم دغه ویکسینیشن شروع شوی دی. په بلوچستان کې نن د دې ویکسینیشن د مهم دویمه ورځ ده. اته ورځو پورې به دا مهم جاری او حکومتي مشران وایي چې مقصد یې دی چې د سیمې نه او د ټول پاکستان نه د پولیو د مرض خاتمه وکړی شي. تفصیل پیورو ایوب ترین نه.
نن دویمه ورځ هم د کوټ په ګډون په کل عبدالله او پښین ولسوالیو کې و ماشومان ته د پولیو ضد انجکشن یا ستنې لګولو کمپاین روان و. او هغه ماشومان ته د پولیو ضد انجکشن یا ستنې لګېدلې د چا عمرونه چې د 4 میاشتو څخه بیا تر 3 میاشتو پورې و. په کمپاین کې صوبایي حکومت بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران هم راشکل کړي دي او مخه یوازې دا ده چې یو ماشوم هم د پولیو ضد د انجکشن یا ستنې څخه بیا برخې پاته نه سي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلي غړي نصرالله زیری و وایس اف امریکا ته وویل چې د پولیو یا ګزړن ناروغي ختمول یوازې د حکومت کار نه دی، نو په کار دی چې د ټولنې هر وګړی په دې کې خپل برخه واخلي.
مخکې موږ څاڅکي ورکول، اوس ستنې د دې رالې، دا نوې یو شی رالې. یقینا چې کم بچی ته په ژوند کې یو ارستنه ورولګیږي یا ویکسینیشن وسی، نو هغه به د ټول ژوند لپاره به هغه محفوظ وي. خو د دې بچی سره شاید داسې د دغه سره نور بچان ته تاوان ورسی. د دې لپاره موږ بچی ته پولیو والا ستنه ورلګی او ورسره ورسره څاڅکی مورکی، نو یقینا دا نوې دوايي رااله د ستنې په صورت کې چې دا بس موږ بچان نور محفوظ کی.
نو موږ زیاته کړه چې د حکومت او د روغتیا د نړیوالو ادارو د هڅو له امله په پاکستان کې په کال د پولیو په کیسو کې کوم مشتره روان دی.
دا یو داسې نه جوړی د چزمش بچان په دې کې معذور سي د ټول ژوند لپاره، نو ټول نړۍ دا فیصله کړې ده، ملګرو ملتونو دا فیصله کړې ده چې ټول نړۍ به د پولیو یا د ګوزن سره مش صفا کوو. خو د بده مرغه پاکستان او افغانستان داسې ملکونه دي لا تر اوسه پوري چې پاغه کې دا نه جوړی ځینې کیسونه شته. نو دا مهم، نو د سره د دې حکومت دا ښکارندوی دی چې موږ د غواړو چې دا ناجوړی ختم سي او خپل بچان موږ د دې ګزړن یا پولیو سره محفوظ وساتو.
نصر الله زیر غشتنه وکړه چې هر کس ته پکار دی چې خپل ماشومان ته د پولیو ضد ستنې ولګوي او خپل ماشومان د همیش لپاره د مازوري څخه خوندي وساتي. د دې په وینا چې کوم خلک د دې مخالفت کوي هغه نه یوازې د ماشومانو دشمنان دي، بلکې د ټولنې لپاره هم د مشکلاتو لوی سبب ګرځي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، کوټ.
دا وایس اف امریکا دیوا ریډیو او ټلویزیون دی ګل او کتر منا اوریدونکو، او سم د پولیو په باب یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام را ګرځو. د خیبر پښتونخوا په 400 کې لس کلنه ماشومه حسنا چې د ګوزن یا پولیو ناروغي سره مخ ده، د هغې ژوند څرنګه دی؟ زده کړي څنګه کوي. د ټولو ته زموږ خبريال شاهین شاه افریدی په دې رپورت کې کتنه کړي.
د پولیو پلس پاکستان ویبپاڼې په مطابق پولیو وایرس د خولې په لاره بدن کې داخليږي او د 50 کلونو کم عمر ماشومانو کې بیا خوريږي چې په دې کې 50% ماشومان په خپو شل یا مزوره کوي. په همدغه شمیره کې د چرسدی سیمې رزړو لس کلنه حسنه هم ده، کوم چې په 3 کلو عمر کې د تبې نه پس خپو او لاسونو کار پرېښودو او د ټول عمرې بې دسته سره مخ شوه. خوشنه د دې مازوتیانه نه خبره ده او خپل ژوند په خندا تیروي. خو بل خو د هغې مور چې نوم یې نه ظاهرولو وایي چې د کور کارونو کولو سره سره د حسنا خدمت هم ډیر ګران کار دی.
لاسونه ولې وینځو، خپې ولې وینځو، روټۍ خوراک ولې کو، بس د حفاظت یې کوم سره په تکلیف کې وم. کله هم دننه بوتلا، کله بار، بس ډېر ډېر زیات چړلم.
حسنا مور سوال کوي چې دوی خپل ماشومانو ته وخت په وخت کتری ورکړي دي، خو د دې باوجود هم حسنا ولې د پولیو وایرس ښکار شوه؟ او بل خو د صحت چارواکو تحقیق تر مخې د بغیر صفایي خوراک او څښاک په لاره پولیو وایرس یو بل ته په اسانتیا خوریږي او خپل اثر غورځوي. او د حسنا پلار کیسر چې ټوله ورځ خرګاډي چلوي د خپلې لور را روان وخت خفه دی او وایي
که ماشوم اوس خو دونه تکلیف نشته، او که دا سبا غټ شي بیا به تکلیف ډیر زیات وي، خو یوازې تکلیف دې ته نه دی، لکه دې مور ته دی ډیر زیات کنه. اوس خو ماشوم بس غږ کې چتولي رو چتولي شو، که سبا غټ شي بیا به تکلیف ډیر زیات وي.
کیسر زیاتوي چې هر سهار د ته په هغه وخت کې احساس کیږي کله چې ته هغه نور ماشومان سکول ته ځي او حسنه په خپل کټ کې پاتې شي. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی 400.
ګران اوریدونکو، یو بل ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. په بلوچستان کې د کوټه او د چمن های وی په منځ کې داسې یو علاقه چې میزی اډه نومیږي هغه پرته ده. دغه علاقه سه خود خپل دښمنانو د لاسه مشهوره ده، خو دلته کې د مڼو باغونه هم ډیر زیات دي. نن سبا د مڼو په دې باغونو کې ونو ګلونه نیول دي. نعمت الله سرحدی په ویډیو رپورټ را لېږلې تاسو ته پاره.
د بلوچستان ایالت زیاتره پښتني کوم سیمې سیدي غلط باغبانی ډیره زیاته ده، او هلته سیدي سیب درخت نه د منې سیب ډیره زیات دي. په هغه سیمو کې دغه وخت د موسم بهار نه د پسرلی کیسه بهار راغلي دي. هلته سیدي د سیب پر درختو باندې شایسته شایسته سپین سپین ګلان لکه څنګه سیدي تاسو وینئ دغه د وخت د درختو کړي دي، ډیر په لوی تعداد کې کړي دي. کڅه هم پر دغه سیمه باندې بارانونه هم د دې شروع دي، تیز هوا هم چلیږي، دغه ګل سیدي رژیږي هم د درختو څخه، بیا هم دغه د ګل سدي شایسته شایسته کوم خوشبو سي د بینی بینی خوشبو کوم ورته ویل کیږي. هغه هر طرف ته هر 400 متر څلور طرف ته دغه دغه بوې دل کیږي، بوې دغه کیږي. خو څنګه سي موسم برابرېږي، وخت پر تیریږي، د زمیندارانو څخه مشکلات وي، څومره مشکلات سر دي مخامخ وي، لکه څنګه اکثره مش خپل رپورټونه کې وایي خو دغه ګل سدي در خپل ځای پر نه رسیږي، یعنی در پاسل پر نه رسیږي. سم سره دغه وخت په دغه میزی اډه په سیم کې کوم څه دا وخت ولایم، دغه سیمم ډیر د باغونو د سیب والا ډیر زیات مشهور ده. سمستر دغه سیمه باغوانان زمینداران کوم دغه موجود دي، د دې څو پښتنو کو دی به مشتوې آیا دغه کوم درخت دا وخت تاسو ویني د کوم قسم سیب دي او دغه ګلان سي دي شایسته شایسته بوي سي دي د څه احساسات پر دې باندې لري؟
دلته زبانه مش دی اجنه سیب لادي، دلته پنځه قسم سیب دي. امره مشدې چونکو تور کلو گاجا ام امریکانه ام پګر دي. دلته دا وبش دي وس دي روان دي، دیمونه ندی ترل سوی او زریات والا د مصر یو شرنه کی نه تاون کی چې زمر د پسلو ټیم راسی نه د واوی را کی نه شی را کی او دلته دا بجران چکل نه ډیم ترل دی نه شی ترل دی وبولار پر وسا او پټ دی دا ګلان در د سیم پوری رسول نسی
زمر دا اوس اوس خدای دې ونه بارانونه هم دغه شروع دي د مزکم نفده معلومیږي ان زه بارانونه ودریږي بار پر د یو د مسرات ښکارې سي د ګل رژدان شروع کی کم پسل سي کړه رژدان شروع
د باران کا ودریږي هم ګل رژي کنه ودریږي مو غبر روان دي خو ډیم دلته نست دلته اصلي کی ضرورت ډیم دي او بوب لاړ پر وسه او مخ 1500 فوټو یا پر 1500 فوټو اوس لاړ پر وسه او فوټو خوشحالي ده یو ډیم هم نه تل سوی
پر زم دلته بل زمیندار سه دی دغه ماستر موجود دسم مشتنه کو دي خو تراس ستانم چشتي او دغه د سیو په درختو کې په دا باغ کې ته ولاړې ایا سره کم دي د مطلب دا در وخت پر رسې
زما نن ملک زاودین دی دا نه در وخت پر رسېږي دا چې دا تا دا کوم ځکه اوس ویل دل دا خو د بارانو نه د کړی ده دا چې دا بارانونه ودرې دا په هغه ورځ خوشحالي ده، بیا خوشکه ده، دا نه سیب رسی نه مسته دغه رسی اصل مخته نه رسی ده، چینجیانې ډېرې، بیا دوا نسته، اوبه نسته، خوشحالي ده. دغه درخت ته په خپله ویل دي دا ګرد خوشکي څه داړه ویل مسته هېڅ امپینګیان هېڅ نه کړي، نه وزیران څه کړي، نه د دې علاقې خلک مصره څه کړي. بس موږ دا یو تناش یو، نو اوس که پر کال وچ شوې که بل کال وچ شوې بس ختم ډیمونه نست. موږ دغه وزیران ته دغه نارې وایسته مسته ډیم راوتلی، دا چې یو ډیم تړلی صفایي پیسې دی وخوري، د خټو ډک دی، د خاورو ډک دی، صفا کوي نه په دا مچکه باندې یو ډیم.
یعنی دغه د سیمې کوم زمینداران چې دي هغه د اوبو ډیمونه غواړي، مطلب اوبه ډیمونه جوړ سي، که اوس که څه ډیمونه جوړ دي هغه د خاورو ډک دي، ځکه چې دي پر دغه سیمه باندې د اوبو سي کومه سطح ده هغه ورځ په ورځ لاندې روانه ده، او یو نه یوازې د اوبو سطح لاندې روان ده، بلکې په عالمي سطح باندې چې کوم د هوا کې بدلونونه را روان دي، دغه د وجې هم د دغه سیمې زمینداران چې ډېر د غټو غټو زیانونو سره مخامخ وي. یعنې که اوس دغه تاسو وینئ ګلان دغه د یو قسم هوا ځینې رژیي د درخت څخه او پر درخته باندې دي فصل نه پاتېږي، که څه فصل ته هم سي هغه در خپل سي زنه پوري سي دي نه رسي. دغه زمینداران د حکومت څخه دغه غوښتنه کوي سيني د اوبو سي دي ډېر غټ ضرورت دي، دغه د اوبو ضرورت دي ودې ته اور پرکړل سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو ټي وي، میزي اډا.
د نوریدونکو کتونکو زومبا د ډانس یو داسې قسم دی چې د ورزش په توګه هم د دې استعمال کیږي، او دغه ډانس په ټوله نړۍ کې ورستر وزه شهرت مومي. په افغانستان کې هم دغه ډانس چې کوم دی هغه په ځوانانو کې خصوصا ډیر مقبول شوی دی. په دې موضوع باندې یو ویډیو ریپورت د وایس اف امریکا ریپورت دی، تاسو به زموږ همکار نصیر احمد کاکړ ناوړی.
د 1990 په لسیزه کې کله چې طالبان په افغانستان واکمن وو، دوی په موسیقۍ، ټلویزیونونو، لوبو او اتڼونو باندې د خپلې خوښې تر شریعت لاندې بندیز لګولی وو. خو په کال 2001 کې د امریکا په مشرۍ کې د بریدونو له امله د طالبانو حکومت راوپرځول سو، او اوس افغانستان کې یو شمیر ټلویزیون چینلونه، د سینګار مرکزونه، لوبغالي او د ودونو لپاره ځایونه جوړ سوي دي. اوس هم د افغان ټولنې زیاتره برخه محافظه کار ده، ښځې چې کله د باندې وځي دوی یا خو مخونه پټوي یا بیا غټي چادرۍ اچوي. البته د سر شار کابل په یو کونج کې یوه ورزشخانه کې د زومبا شوق لرونکي ځوان انجونې په پټ سر او پراخو ورزشي جامو کې د ویډیو له لارې د ډانس تمرین کوي. هغه هیواد چیرې چې طالبانو په ګډه بندیز لګولی و، زومبا یو نوی ډانس دی. د جنوبی امریکا دغه ډانس دوه میاشتې وړاندې کابل ته رسیدلی او یو شمیر مینوالې پیدا کړی دي.
مدت دو ماه شده که وارد افغانستان شدن این ورزش. ما با علاقمندان زیاد
نزدې دو میاشتې کیږي چې زومبا افغانستان ته رسیدلی او د یو شمیر کسانو پام را ګرځولې. هیله مند یم چې زومبا به په ټول هیواد کې خور شي. کله چې یو څوک دې لوبې ته نوې راشي او تشویق شي، نو هغه بیا د ځان سره د خپلې کورنۍ درې یا څلور نور خلک هم دې لوبو ته راولي. زه هیله مند یم چې حکومت به هر هغه چا ته تحفظ ورکړي چې دا لوبه کوي. ما هم د کورونو ته ویلي دي چې دا لوبه دې د پامه نه غورځوي. زه پوهیږم چې په افغان ټولنه کې که څوک ناروغه شي نو ډاکټر ته ځي، او ډاکټر ورته بیا د ورزش کولو وینا کوي. زما وړاندیز دا دی چې دې ورزش ته راستانه شي نو د ناروغو نه به بچ شي. دا لوبه ستاسو د روغتیا لپاره ډیره ښه ده.
د اتلس کلنې مژګان احمدي لپاره هم دا یو ډول استراحت دی.
که څه هم دا د بدن د مناسبه ساتلو لپاره دی، خو دا د دماغ د آرام لپاره هم دی. که څوک غواړي چې خپل مغزو ته سکون ورکړي نو هغه دې زومبا وکړي.
کله چې زه اول ځل دې ورزشخانې ته راغلم نو بیریدم چې هسې نه څوک دې ورزشخانې ته راشي، خو ما ټوله ستونزې او یېرې له پامه وغورځولې. غواړم چې ودرېږم او دا لوبه پر مخ بوزم او په ښه توګه سره ستونزو مقابله وکړم.
د افغانانو لپاره آرام ډېر مهم دی. دوی 15 کاله له جنگ سره تیر کړي او طالبانو بیا سر راپورته کړی. د دوی بمونه په اونیز یا بیا په ورځنۍ توګه په کابل کې چاودیږي.
ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو د ټلویزیون خبری خبرونه تاسو واوریده او هم لیدل دي. نه پس په تاسو شپه په خیر پروګرام کې ډیو ډاکټر برخه اوري زموږ همکار ارباب محمود علي سره او نن به ور سره میلمایي ډاکټر طاهر خان. تاسو هم په خبرونه کې برخه اخیستی شئ، د ډاکټر سیب نه تپوسونه کولی شئ. ګران اوریدونکو د ټلویزیون د برخې نه تاسو نه اجازه غواړو. دلته کې د الله پامان.